وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. دغه راز په یو نوي څېړنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې $80 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفي ولستانګزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څولس ولایو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساوه. پوره خبرونه د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وی په هلمند کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجی او یوشمیر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوې دي. معصوم ستانکزی تیر ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې ویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی ویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15مه او 16مه د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه لمخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لزګونو دولت مخالفه وسلوال وژل شوې دي. د 200 لومړي سیلاب خولي اردو د رسنیو د برخې مسول شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفه وسلوال ته د اوختو تلفاتو په اړه داسې وویل. غالی فقیری وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 13 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته 4 نوې پوستې جوړې کړې او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وي هغه یې تقویه کړې دي. د افغانیت درې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په لسمه حوزه کې د یو جماعت ملایمه موجلې ده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د پیخه 13 شپه د کندهار د لوی ویالې د نری په سیمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا 13 ورځ ناوخته د زابل په مرکز قلات کې د خونځي 12 کونکي چې سرخور او رورو د ماین په 14 کې وژل شوې. د زابل د امنیت امر سمونمل غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته ویلي د ماین د زابل د نشي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې خول شوې وو. تروسه دغه دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنی اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطی مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو ورسره تر هغه خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسول چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تیر ورځ ویل حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدون مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړي. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی مانی پرون اعلان وکړ چې د یوکرین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی په کې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریټانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوال اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداری رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دی چې په نړیواله ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د بریټانیا د بهرنی چارو وزیر هغه وخت خبرداری ورکړ چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا روسیه د سیمې هیوادونو ته لکه ګورجستان او د بالتیک هیوادو ته یو ګواښ دی که څنګه. ګورجستان په 2008 میلادي کال کې روسیې سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګورجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریټانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پي فعاله کړې ده. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د 2 وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یکشنبې په ورځ به په کلکتا کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
لسفه ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غوړی د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې دایښ پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
We are continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوې چړنیز راپور کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې په رانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره 6.8 میلیون ډالر لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیمو زده کوونکو او بېوزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
لار می په پولیس کې و شي چې ودا د مرستي چې کړې موږ ته مانو سره د دې مرستې باندې نک
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کې نول پیل کړی دی.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو موږ د غسیرو ته کېناستو او اوس موږ دا د لګیاو چنارونو کډو او راتلونکو نسل باندې د چنارونو سیرو ته کېنی.
دوه ونیس پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیرې چې شوی و ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلک په نښه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې بده داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د مشیب د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې لنړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای چې افغانستان به بیا هم هیر نکړي سره لدی چې د امریکا پوز په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلی یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پوز لوی درستیز به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپلې سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکي د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لري نزو، امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره 80 میلیون ډالر لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅکله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یو نوي راپور کې کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډیره حده د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې، خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغه الوتکې په لسګونو میلیون ډالر لګولي چې ورسپارل یې څو ځلې ځنډیدلې او تر اوسه هم غیر فعاله ده. غویلی دغه پروژه غیر ماسره او د حکومت مالی منابع به ځای لګول شوې دي. د دفاع وزارت وایند ولری هندرسن رويټرز ته ویلي چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې دغه الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سمباله نوې الوتکې په نوې بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رويټرز په لیکنه امریکا له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپ کوي د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړي دي. عصمت څاروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري لسره د انتخابات وشي. واشنگتن پوسټ مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولي. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری ګولبرګ په قول ویل شوی اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلي دوه وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یو مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د ګولبرګ خبره نیمایي سمه ده. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګندونه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرد څویلې دي. په حقیقت کې اوباما په خپل څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړي او هغه یې ش جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزی جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په ضد القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم. دا داسې جګړه ده چې موږ باید وګټو. اوباما لشته لشه د دوه اضافي لواو د لیژلو او د کال د یو میلیارد ډالر نورې ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام 3.5 په هم صافه او وزي او ریدل کېده. شي د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغه مرستو ډیر خوشاله وو. شمه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 215000 سل یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره کړي، او پاتې 2600 یتیم زده کوونکي د څلور مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته د همدې سپانسر د برنامې یو برخه ده.
هغه یتیمات پال چې هغه زموږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي، موږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته موږ حمایه کړو، تعلیم ته سو کو او فامیل ته کومک پیدا کو دا برنامه ورته ډیزاین شو د اعتماد سپانسر برنامه چې څلور ډونران سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي تقریبا شپږ بیسواد پال ته تعداد رسیږي چې سپانسر په برنامه کې دوه حمایت شوي دي نو دغه مرسته هم د هماغه مرستو یو لړۍ ده
په ورته وخت کې یاد ریاست پر درې اتیا هغو اړمنو کورنۍ او خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توزیع کړل چې د وروستیو جنګونو له امله زیانمن شوي وي سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دوه نیم سوه ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي
نن ورځ یون مکې د خپل مشنیو مرستو په لړ کې دریاتیا پیمونه چې په دې وروستیو کې په جنګونو کې شهیدان شوي دي معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي د هغوی سره د عاجلې مرستې توضیح پروګرام لرو چې هر فامیل ته تقریبا $210 په شاوخوا باندې دغه تقریبا 25 کلمه جنسونه کومک توضیح کیږي چې مجموعي $12,500 کیږي
بلخوا یتیمو زده کوونکو اړمنو کورنیو دوی سره د ترسره شوو مرستو مننه وکړه او زیاتې کړه مرستندوی ادارې دې په راتلونکي کې دې ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي
محمد دا د پلانونو مزلمه ده د سرحد او سالې سدنګ هم ده د بلو کله پلان مې په پولیس کې شهید شوی ده د مرستې چې کړې موږ سره یتیمانو سره د مرستې مننه کوم
د پورته ولا سوالې وسیدون کې ما او بس موږ په کورنو کې دغه جګړه ماګړې وای ګولې راغلی و او په کور کې ولاګې مالونه هم ورسره ولاګې او دغه هم ورسره ولاګې د ماشومان کنه او بعد دغه دغه ماسیسې نه موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ سره دغه کومکونه وکړه
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنگ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي
هیله مو ده چې په داسې میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولای شي چې دغه څه چې دوی کومک کوي او واقعا مستحقو کسانو ته ورسي تر څو چان نشي تصفیه نشي فلټر نشي چې دوی تر رسیدي یو ناچی شي پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنس فلاره باندې لوټ شوی او یا تقسیم شوی
د ویلو د چلدی وړاندې د یو شمېر نور ادارو لوري هم جنگ زپلو اړمنو کورنۍ سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوی خو ځینی اړمنو کورنۍ ویل دغه مرستو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشرانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت و مثال
میبنه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده او موضوع همدا د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا وی چې په وروستیو کې زیات شوې دي د هغه به سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساره البته ان د لیدل شوې د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ کومه پوښتنه لرئ له میلمنو کوئ شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادي راډیو لاره کولای شئ له نورو سره شریک کړئ مایکروفون هم تاسو ته درکو ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د سړکونو او لوی لارو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو کار پیل کړ مدني فعالان وایي چنارونه لیوي خوا د خوست د پیژنګلوي نه ده او بلورې ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالۍ کې د لار او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو جوماتونو ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډېږي د دوی په وینا چنار د خوست د پیژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو، لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کېدې، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوست میشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وای:
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چینارونه یخي او مونږ دغه سیوري ته کېناستو، او اوس مونږ دا د لګیا یو چینارونه ګدو او راتلونکی نسل باید دې چینارونه سیوري ته کېني.
په خوست کې د چینار رادیو مشر سباون ستوری د چینار کېنولو د پروګرام په اړه داسې وای:
دا چې مونږ په کلو بانډو ګدرونو کې په ګڼ شمېر چینارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي، د هغې سیوري نه خوند اخلي. نو دا ځل چینار رادیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو، تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پخو باندې تک کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصر شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګپال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلق را ته وای چې کاروان چنار سمانه. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوی دا. بل ځای کې وای چې مرغان دی راشي زمونږ لپو کې دی ځالې وکړي، غر من اختر نه لري، کله مو چنار نه لري.
دی ادبانی ورده که څه هم سقال دنیا لګي په کې نوول کې د عام خلکو وند ډیر سرګند ده، خو د چنارونو کې نوول د فرهنګیانو هغه نه وخت چې واړی د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره لیاو بل سره تړلای پات شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوري لا ډیر شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د سهار لس بجې او اتویش دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه په اونۍ کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي:
اسلام آرمان لخوست لیکي چې د ملي والی حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخنی ولیدا او دغه حکومت په خپل پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په اړه کې باید وایم چې همدې ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولای نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې تیر ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنو له مسؤلینو واوریدل چې وای تر 500 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دي. دی وای دا ډیر د شرم وړ خبره ده، زموږ ځوانان پردیو هیوادونو ته زی هلته ډیر د سختۍ شپې ورځې تیروي باید هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابر شي. د غراز محمد قاسم زواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم ترڅو د نورستاني صاحب پر ځای یو بل عادل شخص د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه ته وټاکي ترڅو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هواره شي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو را هستولي ول تاسو ټولو یو دنیا مننه. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخبار کړو. د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو دا ځل د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو، خو اوس به سفی الله ستانگزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی پرون په هلمند کې ویلي د هلمند تورسته عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او شمیر نور سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کا ورسره تر هغه خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. پینمانی وای د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د ورستۍ حمله لامل زندول دی. د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وای روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه وکړي.
لسفه ولا ستانه زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. براک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل تر هغې غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده پر رنګ نه دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چارچاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تیرونی په هوایي ډګر او د مترو په تمځای کې چاودنو تر ډیر شو ډیر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا ریاکشن به پورس په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تراویا ډیر کسان ووژل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سخت حکومتونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو والی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل لمخه د سوریه د کډوالو لاس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه واتیا زره کسان کې شي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون پویرا د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د یو سلو واتیا زره میشتایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیشتي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقه ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متخاید رور ستونزه چېړلې ده چې دی وایي درې کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډ غوښتنه کوي. نورازی د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نوورو
سره ترتیبی چې د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم او د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مکم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت منفی ما ته نه راکړي. تا د رکالن زمو تقاعد پاته د ریاست خزینه تقاعد کې قانونا زمو حق میشن باید اجرایی رو که قانونا یعنی کوم ممانعت داریم ما تا جواب ورکی دا مکتوبونو می که راوسته دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دی نشتی جواب نشتی نه که دا قانونا نمشقق تیگی چیز پخفل کورت کنم.
مخی هم چه تاسی مک سراری کنی ولی و مک تاسی ده کار و طولونی چار وزارت ویان تا معرفی کلی پا دیارا چه وشول بیا؟
اغوی موقع مکتوب را که چې د ریکالن ماش ریاست خونه ته مکتوب مشته چې د ریکالن ماش دغه اجرا کړي عمل ته چوار اغلم دوی بانجوی کورین مقصد ایلای نفسانی وو بیان جونی کور چې ما ورته چې جواب نه شکه چې قانونا د نمشقق کیږي چې په کوټه کې نو هغه وې زه دا کورونه مې نه سکولای.
دوی څه غواړي نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې د سره شتخوري نه پر ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوریت روایت کین چې و زه رسما د دوی خیانت ثابتولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، چا دا غوښتنه در نه کړې ده؟
یو نفر د ټولکواله که نوم نه پېژنم، خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي د ما کار خراب کړ، دا ولکه نوم نه پېژنم، خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم، دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دوام ورکوئ، نشته چې دا د مکتوب چې د شورا نه م راوستلی دي، یا د ریاست جمهوري نه م راوستلی دي، یا د وزارت کار امور اجتماعي م نه راوستلی دي، د دې جواب تاسو نشته کوئ. بعضې لس زره وایي، بعضې شل زره وایي، بعضې وایي چې نیمایي ماته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځوس زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو ایت تعین شي که زه ګرام وم ماته باید جزا ورکړل شي که نه، ولې دوی ولې مشکل تو راشي ته یي وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده، در حالې کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي، اوڅوک یې پوښتنې نه کوي. کراته پخوانی رئیس و، هغه ته هم څوک عرض عارضې ماته موجود ده، هغوی شعبه ته امر ورکړی دي، شعبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یي شو، هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دی ټول ما سره موجود شه. صاحب زما د ما غوښتنه دا ده چې د در کلان د ما تقاعد دوی اجرا کړي، که قانون نمیشه حق بگم جواب ورکړي، د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکې
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر امتنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو ترڅو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړ شي. نو په لومړیو دوه میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهالویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي، چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څه سر بر ما مراجعه وکړن، و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را بر ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن.
د انصاف پلټکې
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه امدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
دوستانو، دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدل، تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. تاسو هم کچيري ستونزې لري او غواړي چې ورته حل لري پیدا شي، لمک سره شریک کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کوو، او تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوغو پرې ورسو. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خاونه ولا
د انصاف پلټکې
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د
ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سلام سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمدای
مننه رئیس صاحب د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخ کې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و د خلکو تعداد او شمیر زیاتو د دې لاتو او زمنن دا چې اوس دا پروسه په شکل مختزي آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړی نوې کسان موږ مرلې دي څه اقدامات وکړي دي
ډېر مننه استاسونه کاو خپل سلامونه او نیکی هیله ګرانو هیوادوالو ته او استاسو اوریدونکو ته ولاندې کوم په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنٹ کول ډیر ټیټ وو او پس له سو مودې چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازم او اراده ډیر قوي وو او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه او زمونږ مامورین هم زیات شو زمونږ دزګاګان هم زیات شو پرنټرونه هم زیات شو او دارش چې راغلی وو او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املاکا چې مونږ پاسپورت وړو نو د دې پاسپورت ظرفیتونه ډیر ټیټ وو نو ځکه دا ستونزه پیښ شو اوس له لایل همت دا ظرفیتونه هم لول شو تشکیل هم لول شو او هغه څه ارایز چې مونږ سره ټول شوی وو په داوطلبانه توګه سره یعنی چیز مون مامورین حاضر شو چې داوطلبانه کار وکړه په دو هفته کې د ولایتو او په یو هفته کې یا دو هفته کې په یو میاشت کې په مرکز کې د ذخیره چې شوی وو ټول خلاص شو اوس په مرکز کې په یو ورځ کارونه تر سره کیږي هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي او د کابل اوسیدین کوي او تذکرې مو د کابل نیوي د ولایت څخه وي دوی خپل استوګنګي زی په کابل کې یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دي باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناحیې خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم او هغه څوک چې د کابل دي او تذکرې د کابل دي دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو دوی کولای شي چې دلته راشي بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو تر سره کوو او څلورم ورځ دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی او د ولایتو څخه پس له شل ورځ او پنځلس ورځ هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کی
تاسو د ولایت موضوع یاد کړه غواړم پوښتنه چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غزول سي چې دا توزیع پروسه دا غزای څخه اوسي یعنی داسې امکانات شته کنه که هرڅه باید مرکزی وي فقط مرکز سفارت
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی نو پرند خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي مګر تای مراحل په ولایتو کې کیږي هر څوک کولای شي چې خپل بایومیټریک په خپل ولایت کې وکړي پیسې مو په ولایت کې داخل کړي امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالېږي خپل مدیر په پاسپورت د پوسټ سری په لیاره کې دلته چې مونږ پاسپورت پرنکا بیرته خپل ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات موږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږه هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې څه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکي لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توزیع کوي، یعنې درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دي خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیارې مونږ اخیستلی دي او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسي.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی دي. د امر دندر د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نلرو. مون دغه دانش چه د کمپیوټر او انټرنیټ دی زمونږ خلک دغه دانش هم نلری اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نلرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مگر خلک دا امکانات نلری، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللی ندی، تر اوسه پورې باز دی او خلک کولای شي چې د همدغه آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورټونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزې په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم اورید هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتي نښانه لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتي نښې سلایب وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو هغه دي چې تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته، او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چه چپ لري هغه هم جل شوه په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دي، روپیه دي، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده په یو کمپنی و باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده، نو دا هم انسانان جوړ کړی دي. او هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مگر هیڅ امکان نلری چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانې پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو وویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ ټاپې چې دي چې جل کړې ده نیولم دي او سرنولی فساد اداري ته معرفي کړې ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولې ده او رسمي توګه سره عدلی او قضایی ادارو ته معرفي هم کړې ده او محکمې ور باندې فیصله هم کړې دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداري مخنیوی شوی ده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه است، د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه لپاره هم طبیعي چې تاسو اقدامات کوئ؟
د دې لپاره هم اقدامات کوو، یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیا یو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
چیرې مې سره
سرنجلی آسمان پہ